مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوالې ته د حل لار وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
زموږ بحث ډله ییز بحث دی او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کره کتنې ته وړاندې کوي او دغه زغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپل کیسه کې عملي کړي، دا د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زموږ کره کتنه کې مثبتو برخو ته ډېر تم کیږو، ځکه چې ډېر کله د نو لیکوالو په کیسو باندې کره کتنه یا په شعر باندې کره کتنه وي، د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حل لار باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لار یو لیکوالو ته ورخیو چې که دا ځای دغه سره واخیستل شي دا به عالی وي. یعنی یو لیکوال ته د ستونزې حل هغه حل هم ورکوو، یوازې په ستونزې باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبني اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوز آنلاین ادبی بهیر په نقدی غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوې. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
کار خونه لري کار کنه، مثلا د لغت لارخه تمه کار کنه، کوم لغتونه کوم ډول لغتونه کې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډیر آسان دي، عام دي. په دې خونه داس بس کولای شو چې کار کنه د لغت لارخه هم کولای شو، د عدن فونولوژي، د مورفولوژي لارخه، همداسي د انګیزی، د خیال، مختلف موضوعات موږ په کره کتنه کې باید ډیر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هیڅ نظر کشي نه لري، دومره هیڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کیږي چې دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډیر مهم اصل دی. لیکوالان شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي، تر څو زحمت خو باسي لیکنه خو کوي، تر څو سمې ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق وسیږي.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترک وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي، لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي، هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د غړي فتانه شون په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال تر رسیدي، هم د غونډي ګډون والو ته
لمړی مشترک سو شعر او ادبي لیکنو رښتونه ادب او غیره په ګوته کوي. دوم د همدغه توکو د نامعلوم عارفونه راته روښانه کوي. دا توک سکولن او مخاطبینو ته پیغام لري، دغه پیغام راته روښانه کوي. دغه توکو د شواله او بدواله را پیژنه شو، برچکه را پیژنه روښانه کوي. ګټ هم څو اړخیزه ده، لیکوال تم لوستونکي ته هم لیکوال ته ګټه ده، داسې هغه ته د خپل اثر شو برچکه روښانه کړي، په راتلونکي کې په پښو ټکو کار وکړي او له بدو ځان وژغوري. لیکوال ته یو ډول حوصله او تشویق ورکوي. لیکوال دې ته هڅوي چې د کره کتنې د نقد له ویرې په لیکنو کې لا دقت وکړي. لوستونکي ته بیا ګټه ده، داسې هغه د ښه او بد اثر په د تطبیق پوهوي. په لنډ ډول د یو اثر پر ټوله محتوا یې پوهولی شي. د کره کتونکي له خوا زر د اثر هدف او غایې ته متوجه کېدلی شي.
کره کتونکي د نقدي اصولو له مخې دا سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوره ده چې بیرته خپلې خبرې په یوې ستاینې پای ته ورسوو. ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اغیزمن نقدونه هغه وي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو ځواب په ننه پیلې شي. مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخره نه دی بدل شوی، بل په ځواب کې ووایي چې نه نه داسې نه ده، کرکټر بدل شوی دی. همدغه جمله غوره ده چې په نه شروع نه شي، په مثال شروع شي. یا دا دوهم کس وایي چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې داسې تغییر نه دی کړی، پرته له دې چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي. په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي. شفاهي نقد د یو ویش له مخې درې ډوله کیدای شي. مثبت، مثلا ووایو چې دا کیسه ښه پیل شوې ده، کرکټر پکې وده کړې او په اخره کې بدل شوی، یا دا شعر ښه تصویر لري، آهنګ ښایسته دی او یو تاثر شیندي. دوهم، رغنده انتقاد. زما په نظر د کیسې منځ لږ سست راغلی دی. پیل ښه تلوسه لري، یا د شعر په باره کې آهنګ یې له مضمون سره همغږی دی، خو تصویرونه یې تیر بیر راغلي دي. تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی. دریم، متوازن نقد له لویه سره په زړه پورې کیسه ده. که چیرته یوه صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی، نوره به هم دا کیسه خوندوره شوې وای.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
پاپلې راواخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد شاغلی آسمون په دې کتاب کې د خپل ماشومتوب د وخت کیسې راخیستې دي. له دوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکلی.
دا اتوبیوګرافي ده چې په خپل د خپل ژوند بیان ما پکې کړی دی. هغه څه چې ما له مور نه د ځان په باب اوریدی وو چې هغه وخت کې زما حواسو کار نه کوو، او هغه کومې خبرې چې زما په ذهن کې شتوی یا موجود وی، هغه خو زما د ژوند او سرگذشت خبرې دي. خو ځینې داسې خبرې وي چې ما ته مې مور کولې. مثلا دې براته ویل چې تا به پاس چت ته کتل، د اسمان ستورو ته به دې کتل، ګوتې به دې شمارلې. دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلې دي، مګر زما په یاد نه دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپله یعنی په یاد دی او ما ور سره ژوند کړی. دغه دواړه برخې په دې کې رنګاړل شوی دي.
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوی دي؟
زما له ماشومتوب یا چې ما ورته ویلي دي دویم نومې له ملا بانګه تر چربانګه، هغه وخت زما په غوږ کې ملا اذان کړی دی، او هغه وخت زه ځوان شوی یم. دا چربانګ می په د ځوانۍ په مرحله کې لیکلای دی. نن تر دغه وخته پورې زما ژوند راخلی چې زه دغه وخت په شپږم ټولګي کې وم. نو تر شپږم ټولګي پورې می دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی.
دا بل نوم چې تاسو وسیات کول ملا بانګ تر چربانګ، دا نوم مهم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړې ده او کثرنګ؟
دا نوم د همدغه پاپلې راواخله چې دا د ماشومتوب نښې دي. له دغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی، هم په د کتاب په مخ لیکل شوی، هم په دویم مخ کې لیکل شوی دی. دا خپله یو تلوسه لري دا نوم چې له ملا بانګه تر چربانګه یعنی څه، هغه نو بیا دا کتاب ورته ځواب وایي.
ازمون صاحب، تاسو کسام د دې اشاره وکړه چې اتوبیوګرافي په شکل مو دا کتاب لیکل دی، لیکن په ورته وخت یو ډول خاطرې هم دي، او تاسو خو خاطرې اسې هم ډېرې لیکلې دي. تاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکي چې توپیر لري څه دي؟
ها، دې کې به دغه یو برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې د مور خبرې چرته کیږي او مور مې کوم حالات راته بیانوي. نور نو هغه څه دي چې ما په خپل سترګو لیدلي، خپل غم مې ده او د ژوند بیان مې کړی دی. ما خپلې پیلې دي، خاطرې رسمي او نارسمي دواړه دي. خاطرې خو د نورو کسانو د باطن دي. مثلا یو خاطره زما چې په دې نورو کې تاسو غلې چې دا تقریبا څلور جلد دي، او یو جلد به د خاطروم ده. هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور آغا جان جنازې ته تلو. هغه ما د پاره یو خاطره وه چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې هغه ما پکې راخستې دي او هغه مې غړې دي. دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده خو چاپ شوی نه ده.
په خاطره لیکنه کې کره کتون کې ډېر ټینګار په دې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي. نو کله چې تاسو د خپلې مورکۍ په وینا د ځان په باره کې څه راخلی او هغه لیکي، غالبا د صمیمیت پکې زیاتیږي او هغه د خاطرې رنګ خپلوي په یو شکل. ادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپلوي. همداسې ده؟
همداسې ده. او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطره کې وي، نو مور خو عاطفي لاس ته چې په ماشوم باندې راکاږل کیږي او هیڅکله به هیر نشي. د مور خبرې، د مور صمیمیت، د مور لطف، د مور عاطفه، دا تر ابد او تر د انسان چې ټول ژوندې نو دا 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 وی نو هغه خپل بیا خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک دی او دا د مور هغه حالت په سړي باندې ته انزور وی او خوګلنې کې شامل وی.
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وی هغه ممکن په ډیره عالی خاطره بدل شي. دلته چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې له ملا بانګه تر چرګ بانګه او د هدف مو هم توضیح کو چې هدف مو څه دی، دغه په خپله یو تغییر نه دی، یعنی یو ډول ستاسو د اوټوبیوګرافي بیا هم د خاطره رنگ نه خپلوي.
ټول خاطره نه ده او تغییر خو په ژوند کې یو شته، ځکه چې ژوند د بدلون سره مخ دی. انسان د زوکړې رانیولې ان تر زړښت پورې او بیا تر مرګ پورې دا خو د ژوند بیلابیل پړاوونه دي، دا به وهي او دا هر پړاو ځان ته خپل یو رنگ لري، یو زمانه لري، یو شیبه لري چې دا خوند کیږي. اتوبیوګرافي یوازې یوازې د یو شخص هغه څه دي چې دی ګوري او د ځان په باب باندې خپل دی لیکي. د نورو خلکو خبرې دا نه راخلي، د نورو خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکې چې یا د نورو سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه ته لویږي. فقط یو نری پول دواړه لري، یعنی د سینه د چمونګه سره دا بیلولیم ګراندی خو یو ځای کولیم یو سستونز مندی. نو د دې لپاره چې دا مطالعه آسان شي خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس موږ وایو چې دا په دغه وخت کې او په دغه شیبه کې، خو په دې اتوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي. څو وخت زو کړی په کوم ځای کې د چا زوی د شي نه بګیری لږی کیږي، یعنی یو مقید زغم دی او تاریخ هم لري، نیټه هم لري، خو خاطرې دا نه لري. خاطرې یوازې هغه د صمیمیت او فضا راشه درشه او هغه عاطفي برخورد چې چا سره شوی، هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوې ده، هغه پکې رابرسېره کیږي.
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډېر اهمیت لري؟ تاسو داسې اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري.
زمان دغه شی لکه په اتوبیوګرافي کې چې ارزښت لري هغه په خاطره کې نه لري. مثلا دا ویلی شي چې په دغه کال باندې یو کال ښودلی شي، خو په دا اتوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکې، یعنی کره نیټه به ورکې. په خاطره کې ممکن ته ور نه کې، یعنې دا دومره هلته لوستونکي ته دا ډېره مهمه نه ده. هلته لوستونکي ته ستا له یو کس سره هغه صمیمیت راشه درشه هغه ډېره مهمه ده چې هغې نه د پند او خوند واخلي. دا اتوبیوګرافي د تاریخ لیکنې سره بیا ډېره مرسته کوي، یعنی د دې یو اړخ دا ده چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندې کې په خپل ژوند کې دي هغه ته نو کره نیټې ته ضرورت دی. دغه کره نیټه بیا د تاریخ لیکنې سره کومک کوي.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا ځکه اتوبیوګرافي ده چې نور کرکټرونه پکې نشته، لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوي چې ستاسو د مور خبرې پکې شته، نو دا خو بل کرکټر شته.
او هغه ما تاسو وویل چې دا یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډېره نه ورته کیږي، خو د خاطرو یو رنگ لري. هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې، نو هغه هلته یوازې زما کرکټر دی، زما خبرې دي، زما په باب باندې ووایه نه ده د بل چا. خو یعنی بل څوک بیا پکې ډېر شامل نه دی. مثلا مور راته وایي چې ته دغسې وي دغسې وي، یعنی یوه خبره راته کوي، هغه راته رایادوي، هغه صحنې راته یادوي. خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټې دغه خاطره نه شو بللی او دغه یعنی د خاطرو نه هم ایسته نه شو، یعنی یو رنگ نه یو رنگ پکې شته. خو د خاطره لیکنې هغه ټول اصول چې ورباندې سره تطبیقي بیا هم نه تطبیقېږي. به
آزمون صاحب د پاپولی راواخله کتاب کې پایله او پای شته، یعنی مطلب می داده چې لپایل چې تاسو دا کتاب پیل کړی دی همدغه کرکټر تر اخیره پورې بیا ځي او طبیعي خبره ده، دا خو همدغه یو کس دی تاسو یاستی، لیکن بیا هم د کیسې په شکل د نقل په شکل باندې یو پایل او پایل لري.
همدغه پایل دی چې یو ماشوم پیدا کیږي، د دې ماشوم ژوند هغه څه چې دی ویني خلکو سره چې د مخ کیږي او کوم شیبه چې پیتیریږي او تر کوم ځای پورې رسیږي. دغه د ملابانګ او چربانګ خبره چې ما کړې ته مقید شوې ده خبره، یعنی د خپل ملابانګ پیل دی او چربانګ د دې شیبې یا دغه اتوبیوګرافي هغه لومړنی ټوک اختتام دی.
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پایله او پای باید ولري، یعنی په دغه برخه کې یو ډول شباهت سره نه لري؟
بالکل، یعنی دا خو موږ دواړه سره مخ کې مو ویل چې یو نری پول لري او سره یو بل سره مرسته هم کوي او یو بل ته څه مواد هم ورکوي. ولې خاطره لیکنه کې به ته ډېر دقیقه زمانه یا دغه یو دقیقه شیبه تنه مکلف پیني چې وایي، مګر په اتوبیوګرافي کې چې ستاسو ژوند بیان دی هلته خو ته مجبور یې چې ته ووایې چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه زیږېدلی یم، دا شیان ته پکې ویلی شي.
که
ته ورسره مخ شوی
بیا هم د زمان په برخه کې دا پښتنه مخکې هم ما وکړه، مثلا ساسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وې، تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زه ولاړم او په لندن کې و، مکان هم معلوم دی زمان هم معلوم دی، نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی.
او هغه خو دا یعنی زما یو واضح بیان دی کنه، هلته ما خپل بیان کړی دی، مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوی کنه دی شوی، دغه ډیره مهمه ده. یا د نورو خلکو صمیمیت، هغه د نورو خلکو راشه درشه، د نورو خلکو په اوصافو باندې هم غږېده په خاطره کې شته. هلته یوازې خپل ځان باندې کول نه دي په خاطره کې، د نورو خلکو خبرې، د نورو خلکو هغه کرکټرونه هم مهم دي په خاطره کې. په اتوبیوګرافي کې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي، د ده بیان ډېر مهم دی.
له شغلي اسمون څخه په مننې، په اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات له لوستونکو سره شریکوي. معمولا د اتوبیوګرافي له لوستو سره د یو کس د ژوند له لوړو ژورو او رازونو سره آشنا کیږو. په دې ډول لیکنو کې تر ډېره د پیښو تسلسل مراتی شي او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهمې شیبې درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوي وي او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربې ترلاسه کیږي. په اتوبیوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غښتلی وي. په خاطره لیکنه کې بیا د یو کس د ژوند له یوې برخې خبری شو. په خاطره کې د کره کتونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړی وي، له لومړي لیدلوري لیکل شوی وي. په خاطرو کې له تیرې زمانې یو څه راخیستلی شو او د هغو خلکو خبرې هم پکې ځایولی شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي. خاطرې د کیسو په څیر صحنې لري او ممکن پلاټ ولري. اوس د یو بل کتاب پاڼې راړو. داغ په نسترن کې شعري ټولګه ده چې روانه میاشت په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړه. په دې کتاب کې د شمایل سلیمي شعرونه په شاوخوا 360 مخونو کې خپره شوي دي. د دې شعري ټولګې په اړه مې په خپله داخلي سلیمي نظر پوښتلی.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوی ثبت شوی. شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی، نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی. کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي، او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي، نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډېر ظلم وي. تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده، نو دا یوه فطري رشته ده. یعنی زه د ماشومتوب نه زما په فطرت کې د یو زم شوي احساس په شان ښکارېده، او بیا ورو ورو دا فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمي په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو 50 ستورو سره یې ډېره نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې، چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبي او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخي هم بدله شوه. ان تر دې مې هم په یاد دي چې کله به غني خان کابل ته راغی، زموږ په کور کې به یې هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې و، زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تېرولو. نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب داغ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمي روح ته ډالۍ کړی. زما شعرونه ټول همدا نه دي، زه ډېر نور شعرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاري ساتم. په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نکړو ځکه چې هغه شعرونه بیا ما ته ډېر ابتدایي و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړی او ورسره مې د همه جهتۍ کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نه شي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر یې تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بی باکی، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
له آخلي سلیمي څخه مننه چې د داغ په نسترن شعري مجموعې په اړه خپل نظر د واټساپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دې، خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دې، پزړ کې د هر چا میزان تزه مندلې دې. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړې مندلې دې. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مندلې دې. چرته دا خپل ډګ زړونه او چاته تشوي، چرته دا خپل ډګ زړونه او چاته تشوي، دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مندلې دی. لزړنه دی زما پشانت هر سړی مجبور، لزړنه دی زما پشانت هر سړی مجبور، د هر خکلی په پفو کې متندې مندلې دی. چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو، چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو، اجل مون خپل ځان ته سر هوګې مندلې دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د دې خبرونې په وروستیو کې موسیقي ته مخه کوو. تیره اونۍ د جمعې په ورځ چې د جون یو ویشتمه وه، په نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا ورځ لومړی ځل 2020 کال مخکې په فرانسه کې ولمانځل شوه. بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ. نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په 120 هیوادونو کې په څه باندې 1000 ښارونو کې دا ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري. یو شمېر هنرمندان په واټونو، رستورانتونو، پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي ښخوي. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ سره موسیقي بنده شوې ده. یو شمېر افغان سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته تللي دي او دا یې هیله ده چې یوه ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي. په پېښور کې د جون په 20 د موسیقي ورځ په یو ډول ولمانځل شوه چې پکې یو شمېر افغان هنرمندانو هم برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري.
او د موسیقي دا بندار د مفکورې لخوا تابع شو چې پکې د افغانستان هنرمندانو هم ګډون وکړو. د غونډې تنظیم کوونکي او د مفکورې مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرلو وجې په خبر پختونخوا کې هنرمندان او سرنرغاړي له معاشي ستونزو سره مخ دي.
موږ دا په دې خبره باور لرو چې د سختدریزې او د انتها پسندي ترهګرۍ په مخنیوي کې د خپلو هنرونو ډېر ښه کردار ادا کېدی شي. د خلک پام راواړي. یو ویشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. موږ غواړو چې موږ بار روزو او داسه تر مات کو چې خلک د خپل زړه د خپل غوښتنې د خپل مزاج اظهار وکړي. یو دوه سندري ووري که څوک اتن کې اتن وکړي که څوک شاډول کې شاډول وکړي او دغه رنګ یو روایت جوړ شي.
خبر های کورٹ د جون په شلمه پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړو چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز له وجې هنرمندان او سندرغاړي د ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي.
په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهره خبره دلته به امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیواله ورځ دې په حکومتي سطح هم ومانځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه، لکه دې په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دیلی دی، لکه دې سو کنسرت کیږي هغه په خاص پتوګه باندې کیږي، خو لکه دې سی لکه دا اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشوې دی کنه، نو لکه دې سی ما اوپن دی دی دا ما اول ځل دی. نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ژوند کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، او کے پی سیټ دا اول ځل کیږي. په کار دي چې دا پر نور لکه مردان کی شو یا نور سے مجھے بتا دے چکی
دا غونډه انتظام کوونکو ول چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پختونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي.
دا سدی رادیوي مجلې د دې اونۍ خبرونه مهم دومره زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. شدیوي
دستور دے نرستر کے تو رواما زرزری چپنا نامے دستور دے نرستر کے تو رواما زرزری چپنا دے علی کو رانوں گے باز زرزری چپنا دے علی سرور دے سوال من بسے